یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپاره یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم و باور چې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی و غړي فوزي کوفي وای کنړی د افغانستان د سولې روانه ټکنې پروسې ته به حوصله شخای طالبان ځان هم د جګړې په ډګر هم د سولې په پروسه کې برلاسه یو بولی پر دې او د سولې د روان ټکنې بهیر په اړه به د چارو د یو کتون کې نظر واخلو نور موضوعات مهم په دې خبرونه کې راغون کړي خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو دا خبرونه اسد الله الدین اوروي
ناتو وایي وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتو پریکړه کوي د نړۍ بیلابیل هیوادونه د کورونا واکسین د اکمال تابع نیسي او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اتلو بغاړي په کورونا اخته شوی بشپړ خبرونه د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي ینس سټولتنبرګ دا خبره د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبری کانفرنس ته وکړه
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول له افغانستان ووزو که پاتې شو دا پریکړه به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو وشي دا پریکړه به د ناټو د ټولو شریکانو تر سلا مشورې وروسته کیږي په روانه فبروري میاشت کې به د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي د امریکا او طالبانو د دوه هېدو هوکړې لمخه ټاکل شوی امریکا د 2020 کال تر می میاشتې پورې ټول پوځیان له افغانستانه وباسي د اورزګان د والی ویاند وای په گیزاب او د هراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونه بې ځای شو ته د عجل مرستو لړۍ پیل شوه په گیزاب او د هراود ولسوالیو کې له 13 میاشتو د سختو جګړو لکبل د اټکل لمخې 5000 کورنۍ بیلابیلو سیمو ته بې ځای شوه د والی ویاند احمد شاه ساحل ازادي رادیو ته ویل
تیرونی په گزاب ولسوالی کې څه کم نسو کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته توزیع سلام ده شان سبا او بل سبا کې په دیراوت ولسوالی کې تقریبا 1050 کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو توزیع پیلېږي البته دا یوازې په ولسوالیو کې
ساحل وای مرکز ترین کوټ ته د بی ځای شو لپاره حمله یوې میاشتې د همکارو مرستندوی ادارو په مرسته د بشري مرستو لړۍ روانه ده د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د لاجورد په نوم د فلمونو د فستیوال عمده هدف د خصوصي فلمونو د تولیدونکو هڅول وو په کابل کې دغه فستیوال لاس ورځې مخکې پیل شوی وو چې په لسګونو هنري مستند او نور فلمونه پکې نندارې ته وړاندې شول د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
منګه په همدې مخه باندې دغه جشنواره په لار واښول ترڅو په خصوصي برخه کې سینماګران او فلم د برخې هغه مخکخان چې په دې برخه کې ډیر کار کړی دی تشویق کړو زیات کې هغه فلمونه او مستند فلمونه و چې خصوصي پروډکشنونه جوړ کړي وو او د حیات لورې د ارزونې ورسته هغه ته جایزې په بیلابیلو برخو کې ورکړل شوې
په دغه فستیوال کې د 210 فلمونو له ډلې 55 غوره فلمونه د اصلي سیالۍ لپاره غوره شوی وو چې د کابل په 9 سالونو کې نندارې ته وړاندې شول افغان فلم پرون په یو اعلامیه کې ویل نږدې 5000 کسانو دغه فلمونه وکتل خبرونه له ازادي رادیو ناوړی د نړۍ بیلابیل هیوادونه د کورونا د واکسین د اکمال لپاره تابع نیسي دوی د دې لپاره پلانونه جوړوي چې وکول شي خپل خلکو ته د واکسین لومړني دوزونه په څو اونیو کې ورسوي د کورونا د واکسین د رسولو لپاره داسې وخت هڅه چټک شوی چې کووډ 19 ناروغي په ډیرو سیمو کې زیاته شوې ده هله مندیشته چې د همدغه میلادي کال تر پایه کورونا واکسین د تطبیق لپاره چمتو شي د کورونا د واکسین دوه مخکخه جوړونکو کمپنۍ مودرنا او بایوټیک فایزر وار د مخه په دې هڅه کې دي چې په امریکا متحده ایالاتونو او اروپا کې د واکسین د بیړني تطبیق اجازه ترلاسه کړي د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو لمخې نږدې 4.5 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي چې لډلې نږدې 1.5 میلیون تنه مړه شوي دي د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د ایسارو لکونو ماڼوګانو وضعیت ته رسیدګي وشي. دا ماڼوګان یا د بیړیو کارکوونکي، چلوونکي او خدماتي منصوبین د کووید 19 یا کورونا وبا په خاطر د بیلابیلو هیوادونو لخوا د سفر د محدودیتونو په سبب څو میاشتې له کورونو لرې پاتې دي او د بیرته ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان 193 غړو پرون په یو غیر اجرایي پریکړه لیک کې له دولتونو وغوښتل چې کورونو ته د دغو ماڼوګانو د ستنېدو غم وخوري. شاوخوا 400,000 خلک په بیلابیلو سمندرونو کې ایسار دي او د ستنېدو اجازه نه لري. چین، فلیپین، اندونیزیا، روسیا او اوکراین هغه 15 لومړني هیوادونه دي چې د نړۍ د 90% تجارتي مالونو د انتقال بیړیو ته خدماتي کارکونکي یا مانوګان ورکوي. او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اته لوبغاړي په کورونا اخته شوی. دوی د نیوزیلند په وړاندې د لوب لپاره د ملي ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تللی. د نیوزیلند د روغتیا وزارت چهارشنبه اعلان وکړ چې نن د یو لوبغاړي ټیسټ مثبت راوتلی او په دې سره په کورونا د اخته پاکستانی لوبغاړو شمیر اتو ته رسیدلی. په تیرو څو ورځو کې د وو لوبغاړو د کورونا ټیسټونه مثبت وتلي. پاکستان او نیوزیلند د دسمبر له 13 درې شل اوریزه او دوه ټیسټ لوبې پیلوي.
لا اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ورانه په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی و غړي فوزي کوفي وای کنړي د افغانستان د سولې روانه ټکنې پروسې ته به حوصله شکایت طالبان ځان هم د جګړې په ډګر او هم د سولې په پروسه کې برلاسه وبولي. په دې اړه چې نړیوال چې شاوخوا شل کاله په افغانستان کې کېل دي نور باید څومره صبر وکړي چې په دې هیواد کې سوله ټینګه شي. د چارو لوی وکتونکو سره غږیږو. په اورزګان کې د یوې کورنۍ څلور غړي هم چې ټول نابینایان دي سولې ته تګی دي. په کندهار کې د لومړي ځل لپاره په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحۍ د عملیاتو امکانات برابر شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د عدلي وزارت په دې اړه چې آیا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاسي ملاتړ په بدل کې د محکوم شو د بخښنې ژمنې کړي څېړنه کوي. هم نور معلومات اوریدلی شئ. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیزه خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو لمړی د سولې موضوع ته. د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی و غړي فوزي کوفي وای نړۍ ته نه خی چې د افغانستان د وضعیت او د سولې د روان په بهیر په اړه به حوصله شي. میرمن کوفي چې پرونې د سولې په اړه په یو غونډه کې ګډون کړی ویلي هغه وخت چې نړۍ به حوصله شي طالبان به په مذاکراتو او د جګړې په ډګر کې ځان برلاسه یو بولي او نور به د مذاکراتو دوام ته ژمن پاتې نه شي. په عین حال که د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ځانګړي استازي عمر داودزی ویلي د امریکا د نوي ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن اداره به د سولې لپاره ډیر ژمنې وي او د اوسني ولسمشر ترامپ د ادارې په پرتله د سیمې په اړه د هغه په وینا منطقي پریکړې وکړي. د هغه موضوع چې د ازادي راډیو خبريال امید زهیر مل تعقیب کړي هم د شیبه را سره د زهیر مل صاحب ک په دې اړه نور اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
نوریسب د افغانستان د اسلامي دولت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي فوزیه کوفي له طالبانو سره د مذاکرات روان بهیر یو وګد مزل بولی او په دې برخه کې شته پیچلتیا او ته اشاره کوي. میرمن کوفي چې د سشنبي پښپې د سولې لپاره نړیوال ګډون بنسټ لخوا په یو انلاین بحث کې خبري کولې. راتلونکو نظام سیاسي ګډون او اوربان د سولې روانو خبرو کې د پیچلو مسایلو په توګه یاد کړل او ځات یې کړ چې نړی باید د دې بهیر پر وړاندې به حوصله نشي.
اگر دنیا کنړی د افغانستان د وضعیت پاړه به حوصله شي او د سولې د وسنی بهیر د بریا لپاره لتزمین پر د افغانستان پریک دی طالبان بزان په مذاکرات او د جګړې په ډګر کې بریا لای وبولي نور به د مذاکرات لپاره ژمنتیا ونه لري او موږ به یوې نوې جګړې ته ولاړ شو. هغه څه چې یو منفي سناریو ده.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وړاندې ویلي چې تر کریسمس پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي، خو تازه د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ او جرمني په بیړني ډول د عسکرو د وستو په اړه اندېښنه ښودلي. د افغانستان د اسلامي دولت مذاکره کوونکي پلاوی دا غړي دا هم وایي اوس مهال دواړه لوري پر اجنډا د بحث پیلولو او خپل لومړیتوبونو د ټاکلو لپاره په کار بوخت دي. میرمن کوفي زیاتوي د افغانستان د اسلامي دولت مذاکره کوونکي پلاوی لپاره د اوربند ټینګېدل او په دې اړه د بحث رنګوالی لومړیتوب دی. اغلی کوفی همدا ډول د ملي مصالحې عالی شورا جوړښت ته اشاره کوي او وایي دا کار په پکور دننه د سیاسینو د رانګدې کېدو په برخه کې مرسته وکړي. هغه بحث چې د جمهور رئیس غنی ویان صدیق صدیقي وړاندې ویلي چې د دې شورا د جوړښت په برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته. اوس په دې بحث کې عمر داوودزی چې د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړی استازی دی هم ګډون کوي او هغه بیا د امریکا نوې ادارې ته د سولې په خبرو کې د پرمختګ یو هیله وښوده. وی ویل چې باور پر دې دی چې جمهور رئیس جو بایدن به د سیمې افغانستان په اړه نسبت ډونالد ټرمپ ته منطقي پریکړې وکړي، هغه څه چې د افغانستان سولې خبرې به هم یوې مطلوبې پایلې ته ورسوي.
بایدن تر اتک سره زما شخصي پیچمنی مې داده چې سولې په حق لا بلا زیات کوششونه تیز کی، لا زیات به وسیع کی، اما برخورد به د ټرمپ په تناسب عقلانی تری، په عقل باندې به استواري، په مشوره باندې به استواري.
د دې غونډې دوه نور ګډونوال د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق او د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد رئیس جمعه خان همدرد، هغه بیا تر ډیره دانی وکي کولې چې د افغانستان د نن د سولې لپاره د سیاسيون یواله مهم دي چې نه دی رامست شوی. خو په دې خبرو کې د دوی تمرکز یو اصلي نقطه دا و چې تیر نور لسکلنې لا سراوډنې باید وساتل شي، حفظ شي، نه دا چې د دې سولې باید د افغانستان لپاره د تیر جګړو نه ډیره یو بل وګد جګړه وسی. دا په لاسه حال کې دا څرګندونه کیږي چې په دوحه کې بیا د خبرو په اړه باندې ویل کیږي چې دواړه لوري عملاً د خبرو د تګولارې د دوام په اړه باندې یو نسبتا توافق ته رسیدلی، هغه توافق چې لا ورسته نه دی او د دواړو لوري تر خوا په یو لوی بحث کې یا عمومي غونډه کې بحث ته وړاندې کیږي تر څو په یو عمومي توافق وشي. بلې نور څه
بله امید زهر مل تاسو مننه به هم پام دې موضوع کې تمکیګو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز امرستیال مشر حکمت اعظمی هم له کابل را سره وصل شوې دی. اعظمی صاحب خبرونه ته خراغ لاست. د افغانستان د دولت د ملکچی پلاوی غړي لنړیوالو دا غوښتنه کوي چې باید د سولې په سولې بهیر ته به حوصله نشي، کچېره به حوصله شي ممکن غلط پیغام طالبانو ته ورکړي، طالبان به هم داسې احساس وکړي چې د جګړې په ډګر کې خو اوس یو څه ډیر برلاسې دي، تقریبا ډیر حملو ته زور ورکړي، د سولې په بهیر کې به هم برلاسې شي. نړیوالو ملاتړ د سولې لپاره مهم دی. په تیرې بیا د هغوی چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې په افغانستان کې په پوځي او سیاسي برخو کې ډیر ښکیل ول، نړیوال د تاسو په نظر باندې نور څومره کولای شي چې صبر وکړي چې کله د سولې بهیر پیلېږي او کله به دا نتیجه ورکوي؟
نوري صاحب سلامونه تاسو ته، درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. غواړم چې پر دې باندې بحث وکړم چې د ټرمپ د رئیس جمهور ټرمپ انتخابات د بایدن نو وروسته او جو بایدن د ګټل نو وروسته د فکر کوم په امریکا کې یو تغییر راځي. هغه تغییر په دې باندې دی چې د امریکا د اسکر د وټلو مسله او د افغانستان د سولې مسله فکر کوم د لور سره جدا کیږي. په خو امریکا پر دې کې ډیر جلا کوله چې باید افغانستان سولې د طالبانو سره مخ ته ولاړ شي، چې اسکر دې ستل د فکر کوم دا مسله دا فکر اوس بدل شوی دی، بالخصوص دا نو وروسته چې طالبانو په هلمند کې په هلمند باندې لشکره شاته دې موزیسي او هلمند د سکوت سره مخامخ وځو، خپل کوم د هلمند باندې ډیر زیات بحثونه بدل کړه. د دې علاوه کوم عملی چې کیږي په غټ شارونو کې او په غټ سټاټ عملی کې، نو دا نه وایي د امریکا سره ترې اندازې بدل کړي، بلکې دا غوي د متحدینو کوم د ناتو متحدین چې په خصوص اروپایی متحدین یاغی دا بیره اومدلی ده کچیری مورال طالبان په دوه کې 400 دی واړی هغه ورکو او په یوه وخت کې خوشنات مراکمی جنو دا یو منطقي بحث نه دی. نو ځکه کوم دا پر مختګونو د سولې بهیر پر یو اندازې سلو کړی دی، قرار کړی دی. دا د دې علاوه
اعظمی
ما فکر دا دی چې دولت افغانستان
اعظمی صاحب
مرکزیت به تاسو لکه اخلي
اعظمی صاحب نړیوال تقریبا دغه د شل کال په افغانستان کې کېل دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم 13 ورځ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په ترڅ کې چې په بروکسل کې په مجازي ډول باندې پیل شوې ده، ویل راتلونکي فبروري میاشت به چې کله د ناتو د دفاع وزیران راټولېږي مهمه پریکړه کوي. د ناتو راتلونکي په اړه په افغانستان کې پریکړه کیږي. ولسمشر ټرمپ هم ویلي چې د راتلونکي جنوري میاشت تر نیمایي به له افغانستان د 4500 په افغانستان کې د 4500 سرتیرو شمیر 2500 ته بخیر راکم کړي. نړیواله نور به حوصله شوې ده. د افغانستان د دولت مذاکره کوونکی پلاوی ډیر هلمن د جو بایدن د منتخب ولسمشر جو بایدن ادارې ته ډیر هلمن دی. فکر کوي چې د دغه ادارې پر تکسر به وضعیت کې ډیر ستر بدلون راشي او هغه د افغانستان د دولت طلب درنه کړي.
زه فکر کوم دولت افغانستان په سوله کې بیا یو مرکزیت مرکزی رول اخلي او هر څه چې فیصله کیږي د ونډه او اواز په فکر کې ټول مهمه دی. کوم چې دا تر یو څو میاشتو پورې داسې نه و او دا د افغانستان دولت لپاره یو ښه خبر دی. زه فکر کوم نړیوال ټولنه په دې فکر سره رسیدلې ده کچیرې هغه سوله مشکو چې هغه ډېره فاجله کې وي او هر څه طالبان غواړي هغه ورسره منو دا زموږ په خیر نه ده. چونکی طالبانو کوم وادي چې کړی دي هغه تر اوسه داسې نه ښکاري چې کوم دی عملي کړی اوسېږي. نو په دغسې حالاتو کې زه فکر کوم نړیوال ټولنه بالخصوص اروپایي اتحادیه پر دې باندې فکر کوي چې اوسنی نظام قوي ملاتړ وکړي. نو زما تحلیل دا دی چې د افغانستان د دولت تله د سولې په مذاکراتو کې مخ په درنېدو روانه ده او دا دغه اخیری پرمختګونو چې کوم مخدوته اشاره وکړل د هغې پر بنیاد باندې دی. دا چې مثلا د افغانستان مسالې شورا تر اوسه پورې مثلا نه ده دغه سوې تکمیل شوې او یا هم زه فکر کوم دا ډېر کوچنۍ خبرې دي. دلته په کور کې د دننه ډېر بحثونه روان دي چې دا دغه سي فاینانس دي. چونکې ځینې رهبران چې شخصي دغه په خښي کې ګټې په خښي کې درلودلې یا مخالفت یې کوي زه فکر کوم
دا به ډېر کوچني
مسایل
حل بسي. یوه ورسته پښتنه هغه دا چې اوس دوی وایي چې کړنلار باندې هم سره توافق ته رسیدلې دي. دغه غوښتنه چې طالبانو کوي چې اوربن نه کوي حداقل شخړې کمې کړي. فکر کوي چې طالبان به بل اخره دغه وضعیت په پام چې بدلون نه دی امریکا په اداره کې هم راځي دغه غوښتنه ته غاړه کوي حداقل شخړې به کمې کړي د سولې د بهیر د سولې د اصلي مذاکراتو د پیلېدو سره.
نو ریسپ سوال دا دی چې طالبان خو دا نه وایي چې موږ خوشنط نه دی کم کړی. هغه خو دا مني چې مثلا خوشنط مو کم کړی دی، مګر ته ټول غو سوال دا دی چې دنیا عملی کې طالبان یې یادوي او یا هم وایي هیڅ چوپتیا اختیاروي. کوم چې دا منطقي خبره نه ده، یعنی هر هغه عمله چې په افغانستان کې که طالبان په هغه کې خپل رول پردوي هم بیا هم طالبان په خپله مسؤلیت لري. خارجي جنگیالی کوي، خارجي ترستاني کوي، طالبان یو مسؤلیت دی د امریکا په مقابل کې چې مثلا د دوه هېد اګریمنت پر بنیاد باندې باید خارجي ځواکونو خارجي جنگیالی پر وړاندې باندې عملیات وکړي. هغه لمن ته یو سينو کچیرې هغه نه کړی بیا هم طالبان مسؤلیت لري. نو زه فکر کوم خوشنط باید په اساسي معنا باندې او په صحیح معنا باندې رقم شي. هغه په دې باندې نه کېږي طالبان فقط په دنیا عملیاتو کې خپل رول راځي او یا هم څه اختیار کوي. زه فکر کوم دا اساسي معنا د اقتصادي خوشنط نه ده.
مننه کور ودان د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
رحمت الله افغان هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
پاکستان غواړي د ټاپي پروژې د مالی او سوداګریزي ارزونې لپاره یو مشورتي شرکت وګماري. پاکستاني رسنوی لیکلي د دې هوا د غازو دولتي سیستم د پریکړه کړې څو د شرکت د غازو د بیو لپاره د میکانیزم جوړولو او په دې برخه کې د بحثونو او ستراتیژیو اړوند مشورې ورکړي. ټاپي هغه پروژه ده چې له ترکمنستان څخه غاز د یو پایپلاین لارې لومړی افغانستان او بیا پاکستان او وروسته هند ته لیږدوي. د ټاپي تړون په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شو، خو لومړنۍ عملی چاري په 2019 میلادي کال کې پیل شوې تمه ده چې د دې پایپ لاین لاره پاکستان او هند ته غاز تر 2023 میلادي کال پورې ولګول شي. د افغانستان د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د دې پایپ لاین له ترانزیت څخه بهر کله افغانستان له 300 څخه تر 400 میلیون ډالرو د فیس په توګه اخلي. افغانستان بهر کله 0.8 میلیارد متر مکعب غاز څخه برخمن کیږي او تر خو به نږدې 2000 تنو ته د کار زمينه برابر شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پریکړه کړې چې د لوړ توناژ موټرو د بارولو او تنظیم مقرره لاسره ارزوي. دغه وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د ټولګټو چارو او ترانسپورت وزارتونو د ریل پټلۍ خپلواکي ادارې د پانګونې او سوداګرۍ خونې او د بار چلولو ټولنې په دې اړه د یو تخنیکي کمیټې په جوړولو سره سلا سوي دي. سرچینه زیاتوي دا کار د دې لپاره کېږي چې د لوی لارو د ویجاړولو مخه ونیول سي او تر خوا یې د بار وړلو په برخه کې معیاري خدمتونه وړاندې سي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې په ځلونو نیواکې سوي چې بار وړونکي موټر له ټاکل سوي معیار زیات وزن وړي چې له کبله یې لویې لارې ویجاړې او له امله یې د ترافیکي پیښو شمېر زیات سوی. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر و اوی افغانۍ، یو ایرو یو نوی افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پون یو سلو یو افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 25 پوله، یو د اماراتو درهم شل افغانۍ 90 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، زر ایراني تومندر 100 افغانۍ 100 پوله، او زر پاکستانۍ روپۍ 428 افغانۍ.
او مخله دې چې د افغانستان په اړه نور راپورونه تم خکړو یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا عدلي وزارت د ولسمشر ډونالد ترامپ د بخښنې فرمان په بدل کې د سیاسي جول جاړي په ګډون په پټه د رشوت اخیستو پر احتمالي قضیه څېړنه کوي. د امریکا یوې محکمې پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه د قضیه راپور ورکړی. پرې به ظاهر به نور جزئیات واوروي په استودیو کې. د مهرباني
مننه. د محکمې د غاسنه داسې ترتیب سوي دي چې په قضیه کې د مظنونو کسانو نمونه او نور زماني جدولونه پټ کړای سوي دي. په دې قضیه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د انتخاباتي کمپاین یاد ونه نه ده سوی، خو په قضیه کې د دوه کسانو لخوا د داسې پټو حادثو یادونه سوی چې ګواکې د سپینې ماڼۍ لوړ پوړو چارواکو د یو بل کس لپاره د ولسمشر د بخښنې د اخیستلو هڅه کړې ده، خو د هغه کس نوم نه ده یاد سوی. په یوې ورته قضیه کې مظنون لشتلج د محکمې د یو وکیل یادونه کړې چې د ولسمشر د بخښنې په بدل کې د هغه په انتخاباتي مبارزو کې د پام وړ مرستې کړې دي. دا مشخصه نه ده چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د رشوت اخیستلو وړاندیسته څه ډول غبرګون ښودلی. د امریکا متحده ایالاتو سیمه ایز قاضي برایل هاول په واشنگتن کې د اسلاسي اسناد د بخښنې لپاره د رشوت په نوم د تحقیق لپاره وړاندې کړی دی. د تحقیق له اگست راهیسې دوام لري. په دې دوسیه کې راغلي د عدلي وزارت هغه وړاندیز منلی چې باید ټلیفونونه او ایمیلونه چې وړاندې ثبت شوی دی وڅېړل سي. ولسمشان د اساسي قانون لمخې د بخښنې لپاره پراخ اختیارات لري او دا یو معمول کار دی. یوازې څونه پته دي چې ډونالد ترامپ د ولسمشر په توګه خپل دند پای ته ورسوي او تمه ده چې په دې ترڅ کې د خپل یو شمېر سیاسي متحدینو ته بلا بلو برخو کې بخښنه وکړي.
مننه فریبا ظاهر. روزګان کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې ټول نابینایان دي سولې وزنې ارمان دی. دا کورنۍ چې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې اوسي ویل کېږي چې ډېره بې وزله هم ده. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
دا دریاو د سولې پاړه دا ترنم د ترینکوټ شار په څندګي په یو خټین کور کې د یو کورنۍ د څلور نابینایانو مشرور شلکلن سیدولی وهی. کوچنی ورونه یې ورته له مسکا څخه په ډکه خوله چکچکی وهی. کلن نابینا سید ولی چې د دریاو غزل ویلو زیات مهارتونه لري ازادي راډیو ته ویل چې په دې دریاو ترنم هغه دردونه بیانوي چې جګړې پر ژوند د خپور کړي.
دا شیرونو دا سندری دا شوا مې خپته ته لا جوړ ور پر روزګان کې دا سول راولي خپته دا شیرونو خزه د جره فار جوړوم چې ورور دا ټک ټک تاکو ټکو رکسي او دا جګړه ورکسي نور نور پر روزګان کې ورور وینه و دریږي دا سوله جخته پاک راوي.
د سید ولی یو 15 کلن یو 8 کلن او یو 30 کلن خور مریم هم نبی نادي
قران الحکیم ان کلم من المرسلین
دا بیا تکلن نابینا کریم الله دی چې د درس ویلو سره زیاته مینه لري. په اروزګان ولایت کې که څه هم د نابینایانو لپاره کومه ښوونځی نشته، خو کریم الله ښوونځي ته د خپل کلي د نورو ماشومانو سره ځي او وایي چې په یاد څه زده کوي. کریم الله وایي تر ټولو په دې زیات خوشحاله دي چې په ښوونځي کې ښوونکي نورو زده کوونکو ته نصیحت کوي چې په نابینایانو ملنډې مه وهئ.
دا زما یو خور بیایي هلته معلمان په یاد درس راته وایي، کورې ودان ډېر کوښښ راسره کوي، ما ته وایي وایي ته راځه په یاد درس وا.
د دې نابینایانو پلار څو کاله مخکې په ناروغۍ مړ شوی او سرپرستي او پالنه یې مور نازو ته ورغاړې ده. نازو وایي زامن او لور یې له موره نابینا پیدا شوي، خو له دولت او بډایه خلکو څخه غوښتنه کوي چې د دې نابینایانو په پالنه او درملنه کې دي ورسره مرسته وکړي. په ترینکوټ کې د ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د یادو نابینایانو درملنه په افغانستان کې ناشونې ده، خو په بهر کې درملنه کېدای سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په اروزګان کې د یوې نابینا د کورنۍ د په باب مو واورېدل چې یوازنۍ هیله سوله ده. په کندهار کې چې ویل کېږي د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات دی، د لومړي ځل لپاره یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحۍ د عملیاتو امکانات برابر شوي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د میرویس حبزبی روغتون داخله واټ دلته هرونی لسکونه ناروغان چې د زړه بیلابیلی ناروغي لري د درملین لپاره بستریږي. د کندهار د میانشین ولسوالی اوسیدونکو نیک بیبی یو له دغه ناروغانو د چی وایي دو دیالوګي د زړه په ناروغي اخته کړي. د کندهار د میرویس حبزبی روغتون چارواکی وایي د تیر کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ځینې ناروغان په دې ناروغۍ مړه شوي هم دي. د میرویس روغتون د داخله څانګې ټرینر متخصص ډاکټر علي احمد فضلی وایي دغه روغتون ته هر ورځ څلور پنځه دا ډول ناروغان ورځي.
په هر ورځ کې درې څلور پنځه مریضان مشه د زړه د ناروغۍ د ایسکیمیک هارت ډیزیز یا د زړه رګ چې بند شوی څلور پنځه مریضه هر روزه موږ ته راځي.
ډاکټر علي احمد فضلی وایي د نشې توکو کارول د شکرې ناروغۍ د وینې لوړ فشار پرله پسې ناسته د مالګې زیات استعمال چاغوالی زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو له لوی لاملونو څخه دي.
لومړی عامل چې دی لوړ فشار دی، د شکرې ناروغۍ ده، په وینې کې د ورزش زیاتوالی دی، فزیکی فعالیت نه کول دي، دغه سه سیګریټ زیات څکول دي، ورزش نه کول، زیاته ناسته.
روغتیا پالان باید د زړه او رګونو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو په لیکول تر ټولو اغیزناک لار ده. د میرویس حبزبی روغتون په داخله واټ کې د زړه د ناروغۍ لامل بستر سوی ناروغ خلیل احمد هغه سببونه یادوي چې فکر کوي د زړه په ناروغۍ اخته کړي.
په کوم ورځ ز سپینې غوښې وخورم ماته دا تکلیف رسیږي، غوړ وخورم دغه را رسیږي، چې هغه نه وخورم نسوار و خولې ته واچوم پنځه دقیقې بعد بیرته دغه تکلیف راپورته سي ماته. زخه د نسوار وسه بولم او د سپین غوښې سه بولم دغه د غوړ دا تکلیف انسان ته پیښیږي.
عبدالله په همدې واټ کې بل بستري ناروغ دی، هغه بیا اندیشنه او تشویش د خپل ناروغي سبب ګڼي.
زه غواړم اول دې دوی تشویش ډیر نه کړي، خپل ځان دې خوشاله وساتي او ورزش ته کوي. ورزش مهمه ورزش دی.
په کندهار کې کله وی خو د زړه په ناروغي داخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. لبلې خو په دغه ولایت کې په لومړي ځل د مهمان په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د روغتیایي عملیاتو امکانات برابر سوي. د دغه روغتون د زړه د برخې متخصص ډاکټر نقیب الله سباون وایي په ډیره لنډه موده کې شاوخوا 250 د زړه ډول ډول بریالي عملیاتونه کړي.
اوس په نږدې وخت کې موږ د زړه د ناروغانو انجیوګرافي او انجیوپلاستي دلته شروع کړې ده. د خدای فضل باندې موږ تر اوسه تر 250 اضافه ناروغانو ته دلته انجیوګرافي انجیوپلاستي کړې ده. ټول عملیاتونه کامیاب وو زموږ.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له خاطر دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هیواد بهر تلل چې همې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او همې ډیر لګښت کاوه.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروانو نیز خبرونه مه هېروي. خو په افغانستان کې د غرمې 12:30 شو. اسدالله لودین د مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکي کال وضعیت په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. یانس سټولټنبرګ تیره شپه د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته دا څرګندونه کړي. د اوروزګان د والی ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونه بې ځایه شوه ته د عجلو مرستو لړۍ پیل شوې. دغلته د اټکل له مخې 15,000 کورنۍ د تازه جګړو له کبله بې ځایه شوې دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د لاجوارد په نوم د فلمونو د فستیوال عمده هدف د خصوصي فلمونو د تولیدونکو هڅول وو. دغه فستیوال لاس ورځې مخکې کابل کې پیل شوی وو. د نړۍ بیلابیل هیوادونه د کورونا د واکسین د اکمال لپاره تابعیان سي. دوی د دې لپاره پلانونه جوړوي چې وکولی شي خپل خلکو ته د واکسین لومړني ډوزونه په څو اونیو کې ورسوي. د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د ایسارو لکونو مانوګانو وضعیت ته په رسیدګي وشي. دا مانوګان یا د بیړیو کارکونکو چلوونکو او خدماتي منسوبین د کووید 19 یا کورونا وبا په خاطر د بیلابیل هیوادونو لخوا د سفر د محدودیتونو په سبب څو میاشتې له کورونو لري پاتې دي او د بیرته ستنېدو اجازه نه ده ورکول شوې. او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اته لوبغاړي په کورونا اخته شوی. دوی د نیوزیلند په وړاندې د لوب لپاره د ملي ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تللی دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نووري دونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود النافي همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د نشي مواد قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په هرات ولایت کې لسکونه ټنه کیمیاوي او الکولي مواد وسوځول شول. په دې اړه د هرات امنیه قمندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده رسنۍ ته وویل د هرات له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو 545 لیټره شراب او پریکرسرونه د غډول 429 کیلوګرامه سوډیم کلورایډ وسوځول. د یتون ورته چې پولیسو دا مواد په تیرو دوو وروستیو کلونو کې په هرات خار او ولسوالیو کې د عملیاتو په نتیجه کې نیولې وو. د دې موادو د قاچاق په تور د څلورو بهرانيانو په ګډون 415 تن هم نیول شوی او د عدلي او قضایي درو لخوا مجازات شوی دي. د پکتیا پولیسو تر 300 کیلوګرام ډیر چارس او منګونی ول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته ویل له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سید کرم ولسوالۍ پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 300 کیلوګرام بنګ او 110 کیلوګرام چارس ونیول شول. په کابل ښار کې تر 100 کیلوګرام ډی نشي مواد ونیول شول. د کابل ولایت امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل 25 کیلوګرام چارس چې په یو کورلا موټر کې پټې خودل شوی او په پام کې والی شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق شي په د سپیچری سیمه کې د پولیسو لخوا ونیول شول. د دې نشي موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. او دونه روسته پی خداده چی پولیس و پنگرهار ولایت که ده دو جلا جلا عملیاتو پا نتیجه که نجدی 100 کیلوگرام نشه مواد ونیول. لومړی عملیات چې له نشه مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو پاچین ولسوالۍ کې وکړل، په نتیجه کې 8 کیلوګرامه هیروین او 80 کیلوګرامه چرس ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادۍ راډیو ته ویل، دوهم عملیات په غنیخیلو ولسوالۍ کې د نشه موادو پر یو زیرمه وشول. د دې عملیاتو په نتیجه کې 80 کیلوګرامه چرس، 15 کیلوګرامه ښیښه، نږدې 15 کیلوګرامه تریاک او څه اندازه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. د نشي موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده.
همسال قضایی که مرکز علی و قضایی از ارگانهای کشی و ببیجه پولیس نوازده ماد مخدر دستگیر کرده، هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی نظر به سال گذشته تفاوت خواهد برک.
پیوبر راپور که بدا هم واورو چی؟ ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې له هر درې معتادونو څخه یوای ښځه ده.
زه لا وړه وم چې پلار مې په فراه ولایت کې په ملي پوست کې د وظیفې پر مهال ووژل شو. ما لغمه نشو ته مخه کړه او لګلګ تاریاک مې خوړل.
د نوو نشي موادو رواجولو په اړه له ډاکټر عبدالشکور حیدري سره مرکه لرو.
ساقي خانه غیر قانوني فعالیت دی چې قاچاقبران دا کار کوي. او متاسفانه دا ورځ په ورځ په افغانستان رایج کیږي.
د شیرخان په نوم یو معتاد وایي چې پلار یې له ماشومانو سره یو ځای له کوره شړلې دي.
واده مې په میندابه کړی، دور اصله که افغانۍ مې پور کړي دي، خو موږ په داسې بادامالۍ راواوښتلو چې اوس د کار نه و منور.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بده کړه.
ته دا پولیس پېژنې؟
هو قومندان صاحب پېژنم.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه، دا پولیس ونیسه او امنی قومندانۍ ته یې راوله.
اوس خپرونه د نشې موادو د قاچاقو د شبکو په موضوع باندې پیل کوو. له نشې موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز وایي چې پخوا به د نشې موادو قاچاقونکو په انفرادي ډول نشې مواد قاچاق کول، خو اوس یې د قاچاقو لپاره پراخ شبکې جوړې کړې دي. له نشې موادو سره د مبارزې تحلیلګران د نشې موادو تازه کاروبار ته په اشاره سره د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د افغانستان پولیس مجهز او ظرفیت یې لوړ کړي چې د نشې موادو له شبکو سره مبارزه وکولای شي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ځانګړي څارنوالۍ لخوا د نشې موادو د شیو څېړنې ښیي چې د نشې موادو له قاچاقونکو څخه یوازې سخت کال د سنبلې په میاشت کې څه د پاسه 214 کیلوګرامه هیروین، څه د پاسه 511 کیلوګرامه ښیښه، 201 کیلوګرامه تریاک، 2280 کیلوګرامه چرس او نږدې 25 کیلوګرامه نشئی ګولۍ نیول سوی دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د ازادي رادیو ته وویل، دا نیول سوی نشئی مواد ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د نشئی موادو د قاچاقو لارې چارې تغیر سوي او قاچاقونکي غواړي چې تر دې وروسته د پراخو شبکو په مرسته تر پخوا ډیر نشئی مواد قاچاق کړي.
همسال قضایی که مرکز عدلی
و سکل چی ده کشفی ارگانونو او نشهی موادو سره ده مبارزی پولیس و عدلی او قضایی مرکز ته کومی قضیه رسیدلی؟ ده نشهی موادو قاچاق ده تیرو کلونو پرتلار دیر بدل شویدهی. توپیر داده چی سکل ده نشهی موادو ستر کاروانونو لأصلی عاملینو او سترو شبکو سره یوزایی نیول شویدی. زکا موگ ده دوسیو ده چرلو پر محال توران کسان چارلی چی ده چارن موگ ده دوی ده نیولو لار پلاس را کرده.
د روان میلادي کال لپایل څخه بیا تر اوسه پوري په پرلپسې ډول ننګرهار د هغو ولایتونو د لیست په سر کې راځي چې د نشئی موادو ډیرې پیښې لري. په دې لیست کې کابل هغه ولایت ښودل سوی چې د نشئی موادو ډیرې پیښې پکې ثبت سوي دي. دې څېړنو ته په پام سره د نشئی موادو قاچاقونکو اوس منظمې شبکې جوړې کړي چې د افغانستان له شمال او جنوبي سیمو څخه ختیځ ته بیلابیل نشئی مواد قاچاق کړي. تر دې وروسته دا نشئی مواد د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه د بهرنیو مافیایي ډلو په مرسته نړیوالو بازارونو ته وړل کیږي. له نشئی موادو سره د مبارزې تحلیلګر عباس فراسو وایي، د نشئی موادو قاچاق ورځ په ورځ یو نوی اړخ پیدا کوي ځکه نو افغانستان له دې موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې تجربه او مرستې ته اړتیا لري.
در این زمینه میتونه که قوت‌های
نړیوال اداری کولای شي چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه چې افغانستان اوس هم له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې کمزورې دی او زموږ پولیس د نشئی موادو د کشف په برخه کې کافي تخصص او تجربه نه لري. باید دوی په دې برخه کې وروزل شي.
در این زمینه آموزش‌های لازم ده ببینه.
په اروپا او ځینو افریقایي هیوادونو کې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارو ورستی راپورونه ښیي چې د افغانستان نشئی موادو د دې هیواد بازارونه نیولي او دې بازارونو ته د نشئی موادو پر سوالو کې پاکستان اساسي ونډه لري.
محمد ایاستانه کوچ په افغانستان کې د نشئی موادو د خرچاکو د لا پراختیا په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د نو اوریدونکو اوس ته معتاد میرمنو حال درکو. په نړۍ کې له هر درې معتادینو څخه یوه یې ښځه ده. په نړۍ کې د ښځینه معتادینو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هر درې معتادینو څخه یوه یې ښځه ده او له هر پنځو ښځو څخه یوازې یوه یې درملنې ته لاسرسی لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت روغتیایي مرکزونو د اټکل له مخې وایي چې د افغانستان معتادینو په سلو کې اووه دېرش مېرمنې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
زمیان خلاصاودو کډ مزون چې خود نوم سرپرست خانه داشتم کې برادر کلان هم ندارم یک برادر
د دایکونډي ولایت اوسیدون کې خدیجی لیدی عملانه شو ته مخه کړی چې د پلار د مړینې غم هیر کړی. خو خبره نه و چې نشبای غم هیر نه کړی، بلکې نور غمونه به هم پر وګو وربار کړی او له کورنۍ سره یو ځای به د پلارنی وطن پرې خودلو ته اړباسي. خدیجه وایي چې دوی په دایکونډي کې خپل کور او ځمکه خرڅ کړه او په هغو پیسو یې نشي مواد رانیول. وروسته دې ته اړ شول چې د علاج لپاره کابل ته راشي.
زه لا وړه وم چې پلار مې په فرا ولایت کې په ملي پوست کې د وظیفې پر مهال ووژل شو. ما لغمه نشو ته مخه کړه او لګلګ تاریاک مې خوړل. خو خبره نه وم چې زه به موتاده شم. په دایکونډي کې مو ځمکې خرڅ کړې. وروسته مې پام شو چې که نشو ته همداسې دوام ورکړم نو یوه ورځ به مې عزت له خطر سره مخ شي او وږی به پاتې شو. ځکه مې پریکړه وکړه چې په روغتون کې ځان بسترې کړم او نشه پریږدم.
د معتادو ښځو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د ښځینه معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډېریږي. دا څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هر یو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده او له هرو پنځو معتادو ښځو څخه یوازې یوه یې د احتیاط پرېښودلو په برخه کې روغتیایي مرکزونو او روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې په افغانستان کې د نارینه او په پرتله لږې معتادې ښځې د درملنې مرکزونو ته مراجعه کوي.
تخمینه کې شوه از 100 معتاد
د اټکل مخې په افغانستان کې لسلو معتادینو څخه څلوېښت ښځې او ماشومان دي چې له همدې څلوېښتو فیصدو څخه اووه دېرش فیصده ښځې او درې فیصده ماشومان دي. زموږ د معلوماتو له مخې له هر دریو معتادینو څخه یوې خزه ده. په نړۍ کې له هر وو معتادینو څخه چې د درملنې مرکزونو ته ځي دوی خزي او پاتې پنځه نارینه دي. په افغانستان کې له هر وو مراجعینو څخه یوې خزه ده. د دې لامل دا دی چې موږ په افغانستان کې د معتادو خزو د درملنې لک مرکزونه لرو.
د افغانستان په هغه نام نو سیمو کې چې د نشئی موادو کښت، تولید او استعمال ډیر دی، هلته د معتادو خزو شمیر هم ډیر دی. ځکه د عامه روغتیا وزارت د عامه پوهاوي ګروپونه دې ناامنو سیمو ته نشي ورتلی او په دې سیمو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه هم نشته. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یو نا دولتي روغتون مسؤله ډاکټر خالده وایي چې ځینې کورنۍ دا کار پیغور بولي چې خپلې معتادې ښځې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورولي.
خانمای خدا به تداوی نمیمانن، فکر میکنن که خانم
دیره خلق خپلو خزو تا دا درمالن اجازه نور کبی. دی فکر کوي چې که خزی دا درمالن مرکزونو تا لاری شی خلق بخبر شی چی دا خزن شکوی. بلستون زداده چی زین خلق دا نشئی موادو دا زیانونو پا اړه کافی معلومات نلری. بلده چی خلق بیواز لدی دی نشی کولای چی للری سیمو چخا دا درمالن مرکزونو تا لار شی. دا معتادو خزو دا درمالن پا ورانده بلخند داده چی دا زینو خزو میرونم معتادین دی. حقوی نگواری چی دا خزو درمالن یوشی.
د خزو د اتحاد یو لامل د میرون لخوا نشو ته د خپل خزو حسابل او یادا چې د کورنۍ یو غړی په کور کې نشه کوي د کورنۍ خزې او ماشومان په خبره کې ورسره موتاد کیږي.
درنو اوریدونکو مسکاه وتکو چې د موتاد میرمنو په اړه راپور اوراو.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلي. د
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاقبر دی د ستراتیژۍ کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادۍ رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. اوس ته نو نشي موادو د ریواجولو موضوع ترازو. د امن روغتیا وزارت متاجرو د ډیروالي یو لامل د ساقخانو موجودیت بولی. دا وزارت وایي ساقخانه د متاجرو ترڅنګ روغ ځوانان هم نشو ته اچوي. دا چې متاجر ولې ساقخانو ته ځي، په ساقخانو کې څه ډول نشي مواد خرچیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د امن روغتیا وزارت د نشي مواد غوښتنې کمولو ریاست د تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدري سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د شلټر او ساقخانو ترمنځ توپیر څه دی.
شلتر یا پناهگاه چه مجوایو دا یو قانونی فعالیت دی چه یو تسئیل سی دی پا سطح دا آمیر اختیا مج شلترون لرو چه التا خدمات اجتماعی او خدمات سی التا ارزکی جی مراجین رازی دوی تا مج مشاوره ورکه و مشورت ورکه و چه دا مواد ترک وکی و بالاخره جامعه تا مدغم وشی و مشکلات هست. ولی ساقی خانه غیر قانونی فعالیت دی چه قاچاقبران دا کار که او متاسفانه دا ورس په ورس په افغانستان رایج کیږي. بعضی ساقی خانه دی چه دا یو محل په کرایه نیسی یا شخصی محل دی، حال تا بعض مسئولین تا باج برکه راحت مواد مخدر مراجعین تا خرسه. دوی جواز هم نداری و غیر قانونی فعالیت و نوی مواد عمل تخرسه، یعنی دا مصنوعی مواد ترویجوی خلکو دا پاره.
ساقی خانو تا دا متعدین و دا تلو اساسی عوامل چه دی؟
اکثر خلق په دې خاطر چې معل مسمون دی الته دا پراحت د پاسان مراجعین کولای شي چې خپل مواد مصرف وکړي. هغه کسان چې یونه کې اقتصاد لوړ دی پورته دی دوی زی په ساقخانه او مواد الته استفاده کوي. ورځ تر ماشام الته مواد خرڅې دوی د پر
کیدای شي چې متعدین په ساقخانو کې له ډول ډول خطرونو سره مخ شي یا نور خلکو د ستونزې پیښې کړي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
زموږ نگرانی او زموږ تشویش دا دی چې نوي مواد په ساقخانه زیاتر ترویج کیږي، خصوصا تابلیت کا امفیتامین او ترامادول او بعضی نوي مواد چې اوس رایج شوی دی. زموږ اغلوی نگرانی دا دی چې ورځ په ورځ لاسرسی د مواد خلکو د پاره دیریږي.
ایا ستاسو صحي مرکزونو ته داسې کسان هم راغلي دي چې هغوی په ساقخانو کې معتاد شوي؟
موږ دوه درې رقم ساقی خانه لرو. یو ساقی خانه دی چې هلته یوازې سګرټ، تباکو او چلم چې نوی مواد چې دی د میوې مزې چې لري قلیون په نامه چې دی دا دی او ورسره چرس و داشیان هم خرڅېږي. دا ساقی خانه چې دی د رستوران په نامه د اجازه نامه هم لري. بعض ساقی خانه دی چه مکمل دا مواد مخدر لکه تریاک و ایراین و امفیتامین و دا شن خرسه. دوی هیچ قانونی فعالیت یا اجازه نامه نداره. خلق زوانان تشویکیجی چه ورسه دلته یو استاسات تیریجی زوانان دی یو گردمایی لری دلته زی و روست استیب بین قدم پا قدم پا قبل ساقی خانه تزی یا پا مواد مخدر متعدیش. زموږ کنوانسیون هم دا وایي، قانون اساسی هم دا وایي، قانون مبارزه علیه مواد مخدر هم دا هدایت یا حکم دی چې باید لاسرسی بند سی او کنترول سی. او یو عامل د اعتیاد هم آسان لاسرسی دی چې خلک په آسان ډول لاسرسی لري مواد مخدر ته. او یو عامل دادی ساقی خانه او ساقیان چې مواد مخدر په پرچون ډول خرڅوي.
په افغانستان کې ډیری معتادین ترې لاج ورسته بیرته نشو ته مخه کوي. ساقي خانې څومره د دې سبب کیږي چې دوی بیرته د نشو خواته ولاړ شي؟
هم د احتیاط پر عمل، هم د برگشت عمل د ساقي خانې او ساقیان دي. زموږ سرویګان او زموږ مطالعات او زموږ گزارشات هم دا شی چې تر هغه وخت چې آسانه د لاسرسی او ارزان مواد خلکو ته ارزشی، زموږ اهداف نه پوره کیږي. او تر هغه وخت چې دا ساقي خانه او ساقي وي، هم برگشتشته هم نوی قضا دی چې په دې کاروان اضافه کیږي.
د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2:30 مزنی سپو خبريږي. او واست خاطرې واردی د کابل ولایت 15 کلن شیرخان وایي چې تر اتیاد مخکې د کبار کاروبار کاوه او هر ورځ 3000 افغانۍ ګټه واټه درلوده، خو کله چې په نشو اختاسو کاروبار ځنی پاتې سو او له همدې عمله پلار خپل ماشومان سره یو ځای لکوره وشاړه. دا چې شیرخان د نشو عمله نو له څه ډول سرزه سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې پاکستان کې وو، هلته مې کبار دکان لرو، د ورځې به مې 1500 کالداري ګټلې په چوکې ناس. دلته چې راغلو بس بیکاری را باندې زور شوم، دغسې یو 400 موال داسې یو کلیوال را سره روغ شو، په دغه شیشه را واړولو. ما ته ویلي دی کې داسې خدای بې ادبي دی ډېره ما پی دا وایي دی مردۍ ته ښه دي او دې ته ښه دي، خو چې ما وواله اوله ورځ ډېر یو بل رقم خوندې و ډېر وغې و، ورځ په ورځ پی پوهېدلم چې په ځای ابتیا کېږو، هډوکیم ختمېږي او نورې پی اعصاب هم را خراب کړي. کور کې بار ورځ جنګ و، دا وی به وی د پلار د مور سره تاسو کو خپه دي چې درو غوي پوه خدای دې راځي کې چې واشه په خو کې به ورته ورځيګم. اتیا د کاکا زمون لرو واغه ټولو راس کړو اس نه پرات کو د جمعه مولا می د سی و کنه ما باید بل تزما چړي، خو په اخر کې د ذکرم چې بابي خي بغه جمعه تم برازه خو غلی نه قبره بر مثال او ټول دغه عمل د وجه د کار روزګار یو کړم. دلته مې قانې لرو د باغ لرو شپک سو تاک درو څلو یک جری پزما کلرو دی پاس پوری باریکاو نه پاس سبې بچ د غراجک شمه لکه یک بزی پای خو نشي دغه سی په منګ نشي پسې تللو. زما پلار مې په دلته مې بونې ماش بیا ته شپې ته زربې بچ راوړم، ما ته به خپل خدای جزوی د دستا دی، خو اخر ز دې تر اغلم چې ما باندې مور او پلار رونه قوم خبير خبر شي چې دا سړی خو عملی ده. شپې به مثال 12 راتلم، یو بجې به راتلم، 2 به راتلم، شیشه چې ده خوب نه لري کنن دی ول سبا دغه وخت پوری خوب نشي کوي. لار مور امان پیسې قطع کړې، نو دې ته مجبور شم چې زب د کور نه غراو مردي چې ډرام می خرڅ کړي، غنم می خرڅ کړي، واده می په مینتاب کړي، دور اسله افغانې می پور کړي دي، خو مونږ په داسې باد مالی راو وختل چې اوس د کار نو منور تک زیړی واړه ولم په کور کې براته ویلې زیړی ما باندې ویل چې زه د عمل کوم. اوله کې داسې اعتبار و چې زای بینه پیدا کوي چې زب کېنه ولم، خو چې په دې عمل زخته شم ما نه خور ورور ماما او دغه وس می بغیر دی خسرګنې نه نه چې در سره کومک کوو، نور هیڅ څوک لاس را سره نه کاو، نو ورور کاو نو پلار کاو چې و بلی دم راس که خپل ځامه پټاو په منلس کې نه پری خودم صاحب خبر در کوم. او غنه مخ کې به کبه کوج دا ورته کوله، کبه واده او کبه هر شی وزبه پکې حاضرو. بعد خاطره می دغه چې دغه سبای کې پچی ناس مو پلار مور می د دې کوټه کې به مونږ چیس کې ګډ په یو سترخان ناس او زه خپل کوټه کې پروتم ته ښه چالوګال می لغوي بابا مو چې زی چای نشته کنه او زی بارې کې چې زو ورغه مالی وری وای ته پودری د بچان نور مونږ سره نه ساتو زه پیالي مغز می د بچانو ډکه پات شوې نهار می بوتل خسر کړه.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د زهر کارمر خبرونه رستې برخې تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامیک صداسې د چې د پولیسو قومندان سترخان په خپل شوبه کې ټلویزیون ګوري چې په دې وخت کې د پولیسو په اړه یو راپور خپریږي. سترخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د خپل یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې اکبر ولې نیول کیږي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بابا
خو بیا پولیس راغلل، یاره یو خو د پولیسو له لاسه یو زه یم آرام نه یو، بیا به مې څومره وډبوي او څومره کنځلې به راته وکړي، هر ځای چې لاړ شو دوی راپسې دي.
اے پوډری چیرې ځې، ودرېږه
یاره لالا، یاره که ښه تخته.
اے پوډری تا ته وایم ودرېږه.
پوڈری انسان
مردار
انسانیت
انسان
انسان
پوڈر بدی نو وحل
مطلب
شفخانے
ضرورت دے
بس دے ڈیری خبر مکوا موٹر تو درخیجا
خماندان سے من چلن کوا مونگ کسو نہ لڑو نکر خدای کو لڑو خدای مز مونگ کا ساتھ خام خادر لگا واقلی
متادینو سره بد چلند
کوي. جمیل خان ته د ټلویزیون आवाज لګ جکه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګسترګو قومندان سي دا د आवाज مې چک
دا غډاول څوپی خلیدل دي. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه متادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته وړل. ځینو پولیسو د متادینو راټولولو پر وخت حقوقي وهلي او کنځلې هم ورته کړې دي.
زما سر روزه
نه ده در سره زما
در ځم مخکشه
او ما نه زم ته ما جری به
دی حیوانات شفخانه ته دی بهم
شي دی حیوانات شفخانه ته
شفخانه ته دی بهم چلته دی علاج وشي د متادینو دی علاج شفخانه هم دی حیوانات شفخانه وبوله
ما خدایا اوس مو په انسانانو ګم نشمیری
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقوقو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کاری غیر قانوني او د بشري حقوقو څخه سرغړاوی بللای دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقوقو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
دا څومره بدکار شوی دی، دی بدمرغه پولیس خو زمونږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بده کړه.
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو قومندان صاحب پیژنم.
څه نوم یې او په کومه حوزه کې دی؟
زما یې نوم نه دی زده، خو دومره خبر یم چې په شپږمه حوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم.
ښه، شپږمه حوزه؟ ها
بله صاحب، په شپږمه حوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه.
ښه صاحب.
شپږمې حوزې ته ولاړ شه، دا پولیس ونیسه او امنیه قومندانۍ ته یې راوله چې سرانولۍ ته یې معرفي کړو.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده.
تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.